کئی اوای د حکومت او ګوندونو ترمنځ چنې وهل به انتخابات کړکیچند کړي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زمونږ خبرونه روانه ده. دا شیبه اجمل انته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه غری پټونه رد کړی چې کندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایی برید کړی. ویلی دی د تاجکستان سرحدي ځواکونو د هغه سختلیزو افغان وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له پولی د تاجکستان خاورې ته راوختي وو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانستان ولري. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه هغې جوړیدونکې غونډې ته په اشاره وکړې چې ټاکل شوې ده طالبان هم پکې برخه واخلي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز تیرینکوټ کې په تیرو څو ورځنیو عملیاتو کې شل تنه وسلوال وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي. په غزنی کې هم چارواکي وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه هوایي برید کړی چې د دوی په وینا لږ تر لږه 21 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. او د جرمني هغه خبریاله چې د ترهګرۍ اړوند تورونو له امله په ترکیه کې زنداني وه، له خوشي کېدو وروسته په جرمني کې خپل کور ته رسیدلې ده. مثال یې ټولو ویلي دي چې د هغه کسانو د خلاصون لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې لا هم په ترکیه کې زنداني دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او سم یوسف خان ځدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ نن د آیرلند په قربتوب پیل شوه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دغه سیالۍ لاغې وروسته لا مهمې شوې چې د ښې لوبې او بریا اغېز یې د لوبغاړو او لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ پرې وځي. افغان اورو توپ اچوونکی راشد خان ارمان چې لاله وړاندې د شلو ورځو سیالیو لومړۍ درجه له ځانه سره لري، که په ورځنیو دغو سیالیو کې هم ښه ولوبېږي د ورځنیو سیالیو د لومړۍ درجې اعزاز هم ترلاسه کوي. نوموړی دا وخت د هندي بالر بومرا څخه یوازې 12 نمرې شاته په دویمه درجه دی. افغان لوبډله چې آیرلند ته د آیرلند په قربتوب په شل ورځو سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې، له دې وروسته دوه نورې ورځنۍ لوبې هم لاغې هیواد سره لري. د افغانستان د جوجیستو لوبغاړي لوکومي لاسته راوړنې پرته له سیاسي سیالیو څخه ووتل. د سیاسي سیالیو په دوام تېره ورځ په 50 کیلوګرام وزن کې جواد اندیشمن د جوجیتسو په برخه کې له خپل عربستاني سیال ماتې وخوړه، او 2.5 کیلوګرام په وزن کې بیا عبدالحمید لاماراتي سیال لخوا اته د سفر پر وړاندې مات شو. له دې سره په دې برخه کې افغان لوبغاړي د سیالۍ له دوام څخه پاتې شول. له دې وړاندې د منډې وهلو او سوکواني په برخه کې هم افغان لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د افغانستان لپاره یې د برونزو مډال په خپل نوم کړی دی. په خوست ولایت کې د فوټبال ټورنمنټ د نقیب کلب لوبډلې پاتلوالۍ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه ټورنمنټ کې 40 لوبډلو ګډون کړی و. دا ټورنمنټ 2 میاشتې وړاندې د خوست د تورو اوبو په نوم مشهور لوبغالي کې پیل شوی و. د دغه ټورنمنټ هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي دي. یادونې ده چې خوست د افغانستان په کچه د کرکټ یو معیاري لوبغالي لري، خو سره له دې چې په دغه ولایت کې د فوټبال مینهوال او لوبغاړي هم په زیاته اندازه دي، دوی شکایت لري چې د فوټبال لوبو د ترسره کېدو لپاره لازم میدان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مازدیګر له 8 د سهار تر 8 له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زړه بګنونکو قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا د برخې مشره وایي د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې په پراخېدو دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي که څه هم د تېرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نورې پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ له کابله په خپل راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو پنځو میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1202 پیښې ثبت شوې دي چې 224 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 55 د جنسي، 34 فزیکي تاوتریخوالي، 453 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي او 108 فرهنګي تاوتریخوالي وي. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیه یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د څلور نارینهو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان میرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس که هم دا مني چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجودې دي، خو وایي د تېرو کلونو په پرتله د کورني تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي. دا وایي د تاوتریخوالي دوسیو ته په پام ویلی شو چې د تېرو کلونو په پرتله د کورني تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې نورې زړه بوږنوونکې پېښې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن شکریا جلالزی وایي تر کومه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین په علني ډول محاکمه نه شي، دغه شومه پدیده به په هیواد کې روانه وي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
یوی سویدنی خبریالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویدن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوی، خو اوس تریتم دي. په دې ډله کې ماشومان هم شامل دي. سویدنی ژورنالیست جوهانا کارلسن په خپل تحقیقاتي راپور کې د هغو کسانو یادونه کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه فعالیت کوي، او په دې ترڅ کې یو شمیر افغانانو ته ظاهرا له قانوني لارو د سویدن له حکومت څخه ویزې اخیستې دي. په دې ډله کې یوه میرمن هم شامله ده چې له یوه جهادي څیرې سره اړیکې لري. ملالی بشیر د دې راپور د نورو جزئیاتو په اړه له میرمن کارلسن سره مرکه کړې ده چې دا د وړاندې کیږي.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
تا په دې ورستۍ کې یو تحقیقاتي راپور خپور کړ چې په یو برخه کې د ځینو سویډني چارواکو په اړه راغلي چې د ویزو ورکولو په برخه کې په خپله وظیفه کې د غفلت له کبله له دندې ګوښه شوي. د دغې قضیې وضعیت څنګه دی؟ څومره چارواکي له دندو ګوښه شوي دي او څومره کسان په رسمي توګه تورن شوي دي؟
دوه کسان په دوه جلا سفارتونو کې له دندو ګوښه شوي دي. اوس مهال په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې یوازې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګندنه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنیز ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. پاکستاني اتباعو ته په ویزو ورکولو کې هیڅ سرغړونه نه ده کړې. خو د افغانانو په ګڼو قضیو کې داسې کسانو ته ویزې ورکړي چې باید نه یې ورکړي. داسې شک شته چې دغو افغانانو د ویزو اخیستو لپاره ډېرې پیسې ورکړي. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډېرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې څلور کاله هم دي د مور او پلار پرته سفر کړی دی.
دا قضیه څه وخت پیل شوه؟ په 2014 کال کې.
هو،
دا څرګنده شوی چې دا کیسه په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې راپورته شوه، خو شاید تر دې مخکې پیل شوي وي. زه اوس غواړم دا معلومه کړم چې آیا ډېرو افغانانو په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې ورته اداري فساد تجربه کړی. دوی باید رسنیو په دې اړه خبر ورکړي، ځکه ممکنه ده دا هر څه تر 2014 میلادي کال مخکې هم روان و.
جوهانا، کله او څه ډول دا خبره راپورته شوه او تر چارواکو ورسېده؟
په
سفارت کې ډېرو نورو چارواکو له ډېرې مودې راهیسې د دغه ډیپلوماټ د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلومات له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلومات شاوخوا 80 ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یوه کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یوه ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده. او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق ښیي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. کنفرانسونه یوازې د کاغذ پر مخ وو چې خلک ویزو ته درخواست ورکړی شي. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دی خبر شوي.
Is there a legal reason why you never mentioned her name?
ایا دا کوم حقوقي دلیل لري چې تا د دې ښځې نوم هیڅ ځای نه دی یاد کړی؟ که څه هم پر انټرنیټ د دې د ادارې نوم موندل کېدای شي.
Yes, this is something that every media outlet has different rules about.
هر رسنۍ خپل اصول لري. ما پر افغان ټولنیزو رسنیو لیدلی چې د دې ښځې نوم یې یاد کړی او دوی پیژنې، خو موږ یې نوم ځکه نه یادوو چې په رسمي توګه په سویډن کې نه ده تورنه شوې. زه غواړم د دې سیاسي ادارې او د ښځې په اړه نور معلومات ترلاسه کړم. ما ډېر ځلې هڅې کړي چې له دې سره تماس ونیسم. د خبریالانو لپاره تل دا ښه خبره وي چې له هغه کسه واوري چې په یو څه تورن شوي وي. زه مطمئنه دې زما پیغامونه ټول وستی دي، ځکه ما د دې شاوخوا خلکو سره خبرې کړي، خو دې زما سره له خبرو ډډه کړې ده.
تا
راپور وایي دا ښځه د پخواني افغان جهادي مرحوم احمد شاه مسعود له ورور احمد ولي مسعود سره کار کوي. تا دا هم ویلي چې له یو کس سره په تماس کې سوې یې چې ادعا کوي د دې ښځې له خپلوانو دی. په دې اړه راته ووایه.
Yeah, I've had some contacts from family members to this
هو ما د دې ښځې د کورنۍ له غړو سره تماس نیولی او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نوره پرېږدم او تحقیقات مې ودروم، ځکه دې دا کار نه دی کړی. خو زه غواړم له دې سره په خپله خبرې وکړم چې کیسه روښانه شي. په ټوله اروپا کې داسې افغانان اوسي چې له بېلابېلو سیاسي ګوندونو او ژبو سره تړاو لري او ښایي د دې قضیې په اړه بیل بیل نظرونه ولري. زه پوهېږم چې ښایي ځینې د قضیې یوه خوا او بله خوا ځکه نیسي چې سیاسي اهداف یې وړي، خو ما حقیقت لټولی دی. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلومات چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی، او سویډني چارواکي ډیر شواهد لري چې دی له دې ښځې سره په تماس کې و.
آیا خبره یې چې دا ښځه اوس په سویډن کې ده که بل ځای ده؟
خلکو ما ته ویلي چې اوس کابل ته کډه شوې ده. د شمال ائتلاف له سیاسي کړۍ سره تړاو لرونکي ډیری کسان په سویډن کې اوسي او بیلابیل فعالیتونه لري، خو دا نوې خبره نه ده چې دلته له نورو ځایو هم بیلابیل سیاسي کسان اوسي چې په غیر سویډي یا بهرنیو سیاسي ګوندونو کې فعال وي.
آیا هغه اداره چې دا ښځه ورسره کار کوي په سویډن کې په رسمي توګه ثبت ده او آیا اوس هم فعاله ده؟
نه، دا یوه کوچنۍ اداره ده چې یوه کورنۍ چارې پر مخ وړي. خو څو کلونه مخکې لکه 2000 کال ته نږدې یادې ښځې په سویډن کې د افغانانو لپاره ډېر سیاسي او ټولنیز فعالیت درلود.
هغه څه دي چې چارواکو یې درته په اړه معلومات نه دي درکړي؟
ډېر څه دي چې راته یې ځوابونه نه دي راکړل شوي. که داسې څوک وي چې د سویډن د ویزې لپاره یې ډېرې پیسې ورکړي دي، که څوک له دې سیاسي کړۍ سره تړاو لري، زه غواړم پوه شم. زما لویه پوښتنه دا ده چې سویډني چارواکو څه ډول دا قضیه پر مخ یوړه. که څه هم یو کس له دندې ګوښه شو، خو ډېر وخت یې واخیست. دوی اصلا دا خبره په فکر کې نه ده نیولې چې هغه کسان چې سویډن ته یې کسان بیول، په حقیقت کې په افغانستان کې په سیاسي توګه فعال دي. دوی پوهېږي چې سویډي ډیپلومات د یوې افغان الاصلې سویډني ښځې په مرسته په ناسمه توګه ویزې تایید کړي، خو دې ته یې هېڅ پام نه دی کړی چې دا ښځه څوک ده، له چا سره تړاو لري، دا هر څه په قضیه کې څه رول لري. د دې کیسې سیاسي اړخ ډېر مهم دی.
ته وایې چې که چا د ویزې لپاره ډېرې پیسې ورکړې وي، باید خپل ږغ پورته کړي. که یو څوک داسې په ښکاره راسي او ومني چې په اداري فساد کې لاس لري، د هغه کس لپاره به یې نتایج څه وي؟
It's not illegal to
د سویډن قانون داسې وایي که یو څوک غواړي سویډن ته پناه راوړي او د قاچاق وړونکي له لارې راشي، دا په سویډن کې غیر قانوني نه دی. که څوک دا خبره وکړي، هغه چارواکي به له دندې ګوښه شي او قاچاق وړونکي ته به سزا ورکړل شي، خو پناه غوښتونکي بې ګناه ګڼل کېږي. ډېر ځلې داسې شوي چې یو څوک غواړي په سویډن کې پناه واخلي، دوی چارواکو ته وایي چې پیسې یې ورکړي او دلته رارسېدلي دي، او دا دوی ته هېڅ ستونزه نه جوړوي.
Thank you very much for your time, Johanna.
Thank you so much.
له سویډنۍ ژورنالیستې جوهانا کارلسن سره مرکه مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، له دې سره د دې خبرونې پای ته ورسېدو. اوس پام وکړئ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته.
یو کلی زر غاگونه دیو کلی زر غاگونه درامه خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه تایبا د تفتش دریاست ماوی نتاکل شوی و لوره افسر مرسل ده خپل مور ده طرفی بخوشاله که خخوار پخ کری و اوز با آورو چه ده پولیس و افسران و خپل امنیتی دنده چه دول سر ترسوله ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي، که څنګه؟
هو شکر، ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه، که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بېخي ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تاسو خوای د سړک په اوږدو کې یو شمیر خلک ونیول. خلک ډیر ترې په عذاب.
افسر فیض محمد، اوس باندې خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسو ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غلو وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته، دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی، زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد ونه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې ناامیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. وو خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس خو ونه کې موسا ګل دی. غریب خپلو اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته چې بل د لیندۍ وار ونه کوي. ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ جو دی بدمشا د توتانو وخت خو هم نه دی، نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا له عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم. دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی یم.
زه دې بدمشه وایم را کوسه چې ټوله کیسه راته وکې، او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغله. نږدې راغورځېدلی وم. ته وایه
لیونیه، احتیاط کوه، زه دې بدمشه از دې نه چې خون دې په ما شي.
از دې نه چې خون دې په ما شي وایم، ډېرې خبرې به نه کوې. دایم راکوز. ته
وایه اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دا داد کړي. هغه ورځ مې دوه دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې و او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زه دې بدمشه، خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري، خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زه هم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه، اوس چې له خیره واده وکم بیا د بچو خاوند شم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیه، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ زه دې بدمشه، کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زه دې بدمشه، ته مه خپه کېږه، نام خدای تکړه ځوان یې. د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاسو پښې وی؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد. ته وایښه
یاره، وایم د ټکټر یادول دې په ما. نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم.
د لاغام ورې، ا د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې؟
د دلاغا پلاره، ګاونډي مو یو څه راخت راوړی و، د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې.
دادی خلاصې مې کړې،
پلارا زما مور ډېر زحمت باسي، کورس ته ځي، خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
دلاغا زویا، خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه. هغه د چا خبره، زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي. د کور د خز پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره، روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې، ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو راواخلي چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
ښه ده دلاغه زویه، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه.
ښه دادی، ورته ګوره. میم ر میم یا
د خو د مور ګډ وټ ولیکه، د خو مریم نشو، د خو مرمې دی ولیکله.
تصور تصور چې زما خپل نوم سم ولیکم. ګوره دلاغه، قاب دائم، نون، دال، الف، غاین.
دا خدای غلط ولیکه پلاله، دا خدای قنداغه ونه لیکه، دا خدای قنداغ ولیکړه.
څه شي
پلار دې ما پورې خندل، خپل هم غلط ولیکه.
ښه ښه، له دې خطرناکو نومونو نه به تیر شو، د دې مرمۍ او قنداغ نه څه شی نه جوړیږي. رښتیا ما یوه جمله لیکلې ده او زده کړې مې هم ده، هغه درته ولولم.
ویللا دلاغه زویا، ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي.
بېغمه اوسه مورې، ما نه غلطي نشي تېرېدلی.
ښه نو غوږ شه دلاغه جانه، موږ سوله غواړو. مریم، هغه د چا خبره ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی؟
اسې ستا مقصد دا دی چې که موږ ته خدای لور را کړي نوم به یې سوله وي.
نه مورې، په وطن کې سوله یادوي، چې جنګ نه وي او سوله وي.
آفرین، د لاغا زوی مې ښه وایي، د جنګ دې هغه رنګ ورک شي. خو مریم، هغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه، که خدای ما او تا ته لور را کړه، د هغې نوم به م سوله ږدو.
اوهو، دا خو نیمه څنګه دې خاطر را روانه ده؟ خدیجه، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم.
د څه شي عریضه پې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي، په ولسوالۍ کې پې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته د خبره وکړه، زه ورته غوږ یم. د سبق مېم را باندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی، په وزر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تیر شی، څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ لخبلې میرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته یې ویل چې د میراث خبره به د کلي مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسي مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ.